د ژوند ځینې اړخونه د شوروي اتحاد په مقایسه په افغانستان کې بهتر وو. ډېرو عسکرو او دوی خپله دا کیسې کړې دي، کله چې افغانستان کې کار او جنګ او هلته یې داسې څل بازار رانیولي وو چې په شوروي اتحاد کې نه وو. مثلا کست ریکارډ ډرونه یا ټایپونه، لویې راډیوګانې، نور الکترونیکي وسایل، د عکاسۍ کمرې، بټرۍ، داسې وسایل چې په شوروي اتحاد کې نه پیدا کېدل خو په افغانستان کې وو. هلته آزاد بازار و چې تاسو کولی شوئ څه پکې واخلئ. سره له دې چې جنگ جریان درلوده خو بیا هم تاسو کولی شوئ خوراکي مواد، قالینې او هر هغه څه چې په شوروي اتحاد کې کمی و راونیسئ. نو دا یو لوی تفاوت و. بله دا چې دغه عسکر د ډیرو سختو تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وو. افغانان دښمن ګڼل، دوی ته یوازې د دښمن اصطلاح کاروله. دوی هڅه کوله چې افغانان له ځانه کم وګڼي، په مختلفو نومونو به یې یادول. خو دا د بقا هغه تکتیک و چې دوی ته ښودل شوی وو. نو دوه عمده څیزونه دي. اول دا چې دوی سخت تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وو، افغانان دښمنان ګڼل او په بې رحمۍ ورباندې بریدونه کول. په عین وخت کې د افغانانو د ژوند ځینې اړخونه وو چې دوی حیرانه کړي وو. لوی فرهنګ او دغه مالونه چې دوی رانیول او ما ورته اشاره وکړه.
مننه. په زنګ کې بایز کتاب کې د ډیرو خلکو کیسې راغلي دي. عسکرانو خپلې کیسې ویلي دي، منصبدارانو، ډاکترانو، نرسانو، د منصبدارانو او د عسکرانو میندو خپل خاطرات بیان کړي دي. په دې ټولو کیسو کې تاسو ته د یو لوستون کې پایس کومه کیسه ډیره جالبه او تاثیرناکه وه؟
But one of the stories which impressed me was a story which happened in Belarus.
یو کیسه چې ما باندې ډیر تاثیر وکړ او راته د پام وړ و، هغه یو ده چې په بیلاروس کې پیښه شوې ده. لیکواله په بیلاروس کې د بسونو په یو تمځای کې و. هلته د شوروي دی اردو یو افسر او څنګ ته یو ځوان عسکرو دوی بس ته منتظر وو. په تمځای کې یو لویه ګلدانۍ وه. دغه ځوان عسکر په کاشوغه باندې لګیا و، له ګلدانۍ یې خاورې راایستلې. شاوخوا سپین سرو ښځو افسر وپوښته چې دغه ځوان څه کوي او ولې. هغه په ځواب کې ورته وویل چې دی له افغانستانه راغلی دی، دی لیونی شوی دی، لیونی دی. په افغانستان کې له مرګه ډیر وېرېده. په هر ځای کې ځمکه کیندله او ځان ته سوري او کندې جوړولې چې پکې پټ شي او د مجاهدینو له ګولیو ځان وساتي. تل دا کول او لاس یې نه شو اخیستلی. په ورځ کې 40 ساعته ځان ته مورچې جوړولې. لیونی شوی دی. هغه یې بیرته خپلې مور ته رالیږلی دی. اوس د ځمکې له کیندلو پرته ځکه بل کار نه لري چې دی سخت وېرېدلی دی. اوس دی غواړي خپل ټول پاتې عمر د ځمکې لاندې سوري کې تیر کړي. دا یو ډیر وېرونکی تصویر و.
په روسیه کې، په اوکراین کې، په بیلاروس کې هغه عسکر چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد په زمانه کې جنګېدلي دي هغوی ته افغان سي وایي. موږ اوریدلي دي چې دوی ځان ته انجمنونه لري، یو له بل سره کښېني او اوس هم له عاطفي لحاظه له افغانستان سره تړلي دي. په بیلاروس کې د افغان سي د ژوند په هکله که یو څه معلومات راکوي؟
That's a very good question. Really, this new phenomenon, Afghansi, who are Belarusians, who are Ukrainians...
دا ډېره ښه پوښتنه ده. واقعا دغه نوې پدیده افغانسه که د بیلاروس ته یا د اوکراین یا روسیې، دوی د نورو پخوانیو جګړو د عسکرو په څېر په بېلابېلو انجمنونو او ډلو کې د یو بل د ملاتړ لپاره سره راټول شوي دي. په ځینو مراحلو کې دوی ډېر فعال وو، د خپلو امتیازاتو څخه د دفاع لپاره فعال وو، لکه ښې تنخواوې او روغتیایي بیمې او نور. دوی په سیاسي ساحه کې هم فعال وو. د مثال په توګه په 1991 کال کې چې کمونستانو غوښتل موسکو کې کودتا وکړي، هغه مهال چې ګرباچف ونیول شو، کجیبي غوښتل قدرت په خپل لاس کې ونیسي، افغانسیا د ولسواکۍ څنګ ته ودرېدل. دوی د بوریس یلسن او نورو ساتنه وکړه. د دوی ژوند ډېر مختلف او متفاوت دی. که څوک د چا تر څنګ په جنګ کې ګډون وکړي، حتمي نه ده چې وروسته به دوی سره ورونه وي. زه تاسو ته دوه موارد بیانوم. یو افغان څه چې د افغانستان په جنګ کې جنګېدلی او زه یې پېژنم، په بیلاروس کې لوی څارنوال شو. هغه ډېر واک او قدرت درلود او اوس یې هم لري، د جمهور رئیس ملګری دی. خو بل افغان څه بیا سیاسي بندي دی، ځکه چې غوښتل یې په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې برخه واخلي، خو چارواکو نه غوښتل. دوی د ژوند دوه بیلابېلې لارې غوره کړې. د دوی په هکله دومره پوهېږو چې افغانستان یې اوس هم په یاد او خاطر کې دی. افغانستان د دوی د ژوند تلپاتې برخه ده. د دوی د هغو ملګرو خاطرات چې په دغه بې رحمانه یرغلګر، بې موجبه او وحشتناک جنګ کې ووژل شول، او د افغانستان د وګړو هم یو میلیون کسان پکې ووژل شول. دوی دغه جنگ اوس هم خپله غمیزه او تراژیدي ګڼي، خو په واقعیت کې دغه جنگ یوه لویه تراژیدي او غمیزه په اول قدم کې د افغانستان د خلکو لپاره ده، نه د یرغلګرو لپاره.
زه
یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم، ډیره ډیره مننه، او د تاسو د لا زیات موافقت او بریا هیله مند یم. ډیر تشکر.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
هغه سوداګر ته چې د پلار وصیت یې بابیزه ګڼلی وو څه ور پېښ شول؟ راځئ دې نقل ته به غوږ شو چې وږمه رشیدی راوروي.
د ایروان سوداګر ارمنی نقل. اونو په ایروان کې یو سوداګر و. سوداګر د مرګ په وخت خپل زوی راوغوښت، ورته ویل هر چیرته چې تجارت کوي کوایه، خو دا وعده به راسره کوي چې حلب ته به نه ځي. زوی وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار لمړی نه وروسته زلمی سوداګر کچری په مالونو بار کړی په تجارت پسې ووت. له هلا پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول، خو یوه ورځ چې له اوږده سفر راستون شو مور ته یې وویل نیت مې دی هلب ته مال یوسم. مور یې ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړې وه. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي زه ځم. زلمی سوداګر مخکې تر مخکې پوښتنې کړې وې چې هلب ته د څه شي وړل واره کوي، او هر چا ورته ویلي و چې هورې د شمشاد لرګي په ډیره ښه بیه ځي. د څلوېښت کچری د شمشاد په لرګیو بار کړي، د مور دعا یې واخیسته او د هلب په لورې سفر پیل کړ. ماښام مهال و چې هلب ښار ته ورنږدې شو. هورې له ښاره بهر یوه مسافرخانه وه. د مسافرخانې نوکرانو ورته وویل چې څو ښار ته ننوځي هر څه به بند وي، نو ښه دا ده چې دلته واړوي، مال دې کوز کړه، شپه تېره کړه، سهار لمانځه مهال ښار ته ننوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو په راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی را پیدا شو چې په یوه پښه معذور و. ګوډي کله کشک کول او ځان یې پوهاوه چې کچرو څه راوړي دي. دغه سړی غلب و، او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي، نو یو وره یې د سترګو په رپ کې والوزوه. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې دیوه ساړن غری په ایرو کې پټ کړل، او څه یې تر میزونه لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماخستن ډوډۍ خوړه، ګوډی د ایروان سوداګر ته ورغی. ورته ویې ویل تا څه راوړي دي؟ سوداګر ځواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډی مسکی شو، وی ویل ساده د خدایا، دا لرګي خو دلته ډیر دي، موږ یې د سونګ لپاره استعمالوو، خو چې تاوان ونه کړې زه به یې د سپینو زرو په وکوزو درنه واخلم. سوداګر ته په زړه کې ورتېره شوه که هم دا سودا اوس وکړم او کور ته ستون شم، هلته به هر څوک راڅخه د حلب ښار په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جواب ویم، نو بهتره دا ده چې اول ښار وګورم بیا سودا وکړم. سوداګر سهار ښار ته لاړ او دیخوا هاخوا یې سترګې وغړولې چې څوک پوه سړی پیدا کړي، د ښار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یې یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته یې وروخوت، ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای؟ د ایروان. دلته څنګه راغلی؟ غوښتل مې د شمشاد لرګي رانیسم، دلته من په څو دی؟ نیک بخته، که په ټول حلب کې وګرځې چارک به پیدا نه کړې. دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دی، په ناخودو په مسقال خرڅېږي، ناخود یې په دیرش پیسو دی. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوډي په اړه یې مشوره ورنه وغوښته. بوډا ورته وویل احتیاط به کوي، هلته درې کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسیه. تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي د اشپزخانې اشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښیي. سوداګر مسافرخانې ته ستون شو. په اشپز پسې ورغی، ورته ویې ویل د دغه غلو له شره مې بچ که. اشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم، عمل ورباندې وکړه، په خیر دیده. ته داسې وکړه چې نن مخستان لخپلې بسترې سره جوخت دیوال کې سوری جوړ کا او سوری ته غوګونی سه. د دیوال دی بلې خوا کوټې ته به درې وړغله راشي. په دوی کې یو څوکړ دی، بل یو سترګې دی او درېیمې په یوه پښه ګوټ دی. دوی به د بیلارو له پیره چې هغه به هم هلته ناست وي مشوره وغواړي. د بیلارو پیر چې څه مشوره ورکړه، د غلو په ځای ته ورباندې عمل وکړه. سوداګر د اشپز خبره ومنله، په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږی ورته ونیو. ساعت نیم پسې د غلو او د بیلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې. غلو د بیلارو پیر ته ویل چې د ایروان یو سوداګر څلوېښت وره شمشاد لرګي راوړي دي. موږ ورته ویلي دي چې په اوو کوزو سپینو یې راباندې وپلوره، نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بډایان شو. د بیلارو پیر ورته وویل، دا سړی د ایروان دی، ډېرې سړې تودې لیدلې دي، تاسې به ډېر چلونه زدوي، خو هغه تر تاسې اووه چنده چالباز دی. که یو ځل درته وویل چې زه سپین نه غواړم، د سپینو په ځای یې وکوزې ورګې راکړئ، بیا به څه کوئ؟ همدا اوس لا فکر ورته وکړئ. غلو ورته وویل، خدای دې انصاف درکړي پیره، دې خبرو ته خو یې ولاکه پام شي. سوداګر چې د بیلارو د پیر خبره اورېدلې وه، سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی. ورته وویل، د معاملې سړی را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم. د مسافرخانې څښتن ګوډۍ را وباله. ګوډي ورته بیا د وکوزې سپینو زرو خبره وکړه، خو سوداګر ورته وویل، زه ډېر جایداد لرم، زر مې په کار نه دي، زما پادوانان ډېر درون خوب لري او په همدې وجه پادې ورنه څو ځله کنډو شوي دي. ما ته د وکوزو زرو په ځای وکوزې ورګې را پیدا کړئ چې څلور یې د ښځینه ورګو وي او درې د نارینه ورګو. ګوډي معامله ومنله او له خپلو یارانو سره په ورګو پسې ووت چې ونیسي. خو چې هر یوه به په ګوتو ورغله او د نر ښځې درک به یې معلوموه، هغه به په دې منځ کې بېرته له ګوتو ووته او وبلوته. غله پوه شول چې ورګې ورته نشو برابرولی، نو یوه سړي ته یې پیسې او جامې ومنلې او ورته ویې ویل، ستا کار به بس دا وي چې چیرته د ایروان سوداګر ځي ته هم پسې ځه، ځان به ورسره ملګری کوي، له هغه به د هر شي معلومات اخلي او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکړه. سړی همداسې وکړل، له سوداګر سره یې ځان ملګری کړ. د سیوري غوندې به ورسره یو ځای وو. سړی په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای، کورنۍ، پلار، مور او لنډه دا چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غلې ورباندې خبر کړ. بله ورځ یو سترګې غل سوداګر ته ورمخامخ شو، ډېره غوړه پوښتنه یې ورسره وکړه. له سوداګرۍ د مور، پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل. یو سترګې غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د سلو کلونو آشنا چې وي. وروسته بیا یو سترګې وویل، څومره ښه شو چې ته مې ولیدې، زه خو په تا پسې ګرځېدم، ما په آسمان غوښتې، خدای په ځمکه راکړې، ته چې زیږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه، ما هغه وخت خپله سترګه راویستله تا ته مې درکړه، اوس ته راځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا ترمنځ جنجال ختم کړي. لنډه ده چې سوداګر یې قاضي ته ودراوه. هورې غله قاضي ته وویل، کله چې دغه سړی وزېږېد یوازې یوه سترګه وه، په هغه وخت کې ما خپل یوه سترګه ده ته ورکړه، خو اوس زه بوډایم، ښه نه وینم، زه بیرته خپله سترګه غواړم. سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت، قاضي مهلت ورکړ. سوداګر په بوډا دکاندار پسې ورغی. بوډا دکاندار سوداګر ته وویل، بیا هم د مسافرخانې اشپز ته ورشه، هغه به لاره در جوړه کړي. سوداګر اشپز ته ورغی. اشپز ورته وویل، نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه، ګوډ څوکړ او یو سترګې به د بیلارو له پیره مشوره واخلي، ته هماغه څه وکړه چې د بیلارو پیرې دوی ته وایي. په هغه شپه درې واړه غله د بیلارو د پیر مشورې ته ورغونډ شول او سوداګر ته د یو سترګې غله د چل کیسه وکړه. دوی له پیره پوښتنه وکړه، اوس ته څه رایه ده، آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري؟ د بیلارو پیر ورته وویل، سوداګر د ایروان دی چې په تاسې چل ونه کړي تاسې ورباندې نشئ کولی، خو اوس ډېر بد رئیسار دی، دې ته بس دا یوه لاره په مخ کې ده، دی به ځي او مال به یې پاتېږي. سبا ته چې یو سترګې غل قاضي ته ورغی، سوداګر یې ولید چې له وعدې سره سم راغلی دی. سوداګر قاضي ته وویل، ډېره ښه ده، زه دې ته تیار یم چې یوه سترګه مې وباسئ، خو د دې لپاره چې دا ثابت شي چې زما سترګه پر احتیا دیده ده او کنه، نو د دې سترګه هم باید وېستل شي او زما سترګې سره وتلل شي. که وزن سره یو شی وو د احتیا وې سترګه دیده کیږي. دا خبره قاضی ته په خه معلومه شوه. غلی یو ناڅاپه منډه کړه. هغه نور انډیوالان یې هم پوه کړل، ټول وتښتیدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایروان نوم واوري لکه د منی پاڼې ریږدي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او آشپز ورته موندلي و، آشپز ته وبخل او نور مال یې په حلب کې په ډیره لوړه بیه وپلوره. ډیرې زیاتې پیسې یې وګټلې او خپل ښار ایروان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستارمان دې هم وخیژي. درې مڼې راغلې له اسمانه، یوه د نکل چې بله ستا او بله د هغه لپاره چې ستا غوندې یې نکل ته غوږ نیولی و.
مودل مخه د راډون غاز په باره کې د استاد محمد رحمت الله تنها چیړنی په آلمان کې د څلور څلوېښتو هیوادونو د اویا تنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. په همدې باره کې مې له ښاغلي تنها سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. استاده ستړی مسې.
ستړی مسې.
تاسو ته مبارکي وایم. خدای مو تکړه لره همداسې چې د وطن ته نور هم داسې افتخارات راوړی. په پیل کې دا راته ووایاستئ چې کوم تحقیق چې تاسو کړی و دا د څه په ارتباط و؟ څنګه مو د څېړنې یا تحقیق لومړی مقام وګټه؟ دا د څومره وطنونو د فزیک پوهانو یا محصلانو ترمنځ دا سیالي ترسره شوه؟
اول به د پروګرام په اړه لنډ ووایم. دا پروګرام د آلمان د فزیکوالو اتحادیې لخوا هر کال جوړیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زړه د فزیکوالو اتحادیه ده. هر کال یو مشخص موضوع ټاکي. سخ کال موضوع چاپیریالي اکټیویټي و. که څه ما په دې پروګرام کې تیر کالم برخه اخیستې و، سخ کال په دې پروګرام کې اویا کسانو ګډون کړی و چې دوی د څلور څلوېښتو مختلفو هیوادونو اتباع و. پروګرام دوه برخې درلودلې. یو برخه یې لکه څنګه چې ما مخکې ویل دا پروګرام د اوړي په رخصتوي کې او دوی سمر سکول ورته وایي، نو یوه برخه یې هغه د چې پروفیسوران یا سینیئر ساينټیستان هغوی د خپلو د تیر کال چې څټیل څېړنې کړې دي د هغو پایلې وړاندې کوي. او طبیعي خبر چې په دې وخت کې د پی ایچ ډی محصلین او ځوان ساینس پوهان او څېړونکي هغو ته غوږي. دوهمه برخه هغه ده چې دوی پروفیسوران من حیث د حیات جوري د ګډونوالو چې د پی ایچ ډی محصلین او نور څېړندویان دي د ګډونوالو د ریسرچ پایلو ته غوږ نیسي. هغوی ریسرچ پایلې د پریزنټیشن او د پوسټر په بڼه وړاندې کوي او بیا دوی هغه ته نمرې ورکوي. د ما څېړنه چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون غاز د سطحې اندازه کولو دغه څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټل.
استاده د دې غاز په حیث کې یو څه راته ووایاست.
راډون 226 یو راډیو اکټیو غاز ده چې کله هر چاپیریال ته داخل سي هلته الفا وړانګې یا بڅر کې تولیدوي. الفا آیونایز کوونکو وړانګو له ډلې څخه ده. کله چې په یو چاپیریال کې ودرېږي انرژي له لاسه ورکوي او دا انرژي باعث دی کی چې د چاپیریال اټومونه آیونایز کړي. که په ساده الفاظو ووایم، کله کراډون غاز تنفس سي په سږیو کې د الفا تولید نه وروسته د آیونایزیشن رامنځته کیدو په پایله کې د سږیو سرطان رامنځته کیږي. وروستۍ څېړنې ښیي چې راډون د سګریټو نه وروسته د سږیو د سرطان دوم ستر لامل پیژندل شوی ده. او د چاپیریالي اکټیویټي 40% یوازې راډون تشکیلوي. راډون په پټو او تړلو چاپیریالونو کې د بیلګې په ډول په تحکویانه او سمڅو کې بالکل منظم د تهویه سیستم ونه لري. د ځمکې لاندې حتی که د ځمکې په سره مي، خو د ځمکې لاندې شونتیا ډېره ده ځکه چې دا راډون د تیګو او سیمټو او د دیوالونو نه راځي، نو دا فیصدي د ځمکې لاندې ډېره.
څنګه کېدای سي چې د دې اغیز کم سي؟ تاسو چې په دې برخه کې تحقیق کړی ده، نظر مو په دې ارتباط باندې څه ده؟ ځکه په افغانستان کې موږ ګورو چې اوس هم په ډېرو سیمو کې خلک په مغارو کې اوسي او د دې ترڅنګ یو شی ته چې زه متوجه سوی یم، مخصوصا دغه رسمي ورزش چې کیږي دا نور خو پارال اکثریت خلک په تاکویو کې کوي، مخصوصا په ژمي کې د هغو هغه کړکۍ هم بندي نورم او ډیره ککړی فرزن الته بیا اتیا کسان الته بوختی نو طبعا د غاز ډیر امکان ست د چالتہ می د دې د اغیزو د کمیده لپاره څه کولای شو
دا موضوع چې تاسو ته اشاره کړی را معقول موضوعات دی اړتیا کله چې ورزش کی د ساخستل سطح یا بریت ریت پورتزی او دا په درادول عمل په سګو سرطان اخته کېدو شونتیا یا فیصدی ډیر زیات لوړوري خوشبختانه رادون یو غاز لکه مخکې چې ما ویل کایو منظم د تهویه سیستم امدی تا کوي او سمڅو ته ولګول سي هوایي په منظم ډول باندې د ورځې درې څلور ځله تبدیل سي دا خطر او د رادون د شونتیا امکان ډیر راټیټوي خو یوازینی خل راي دادا چې وخت په وخت باندې د دغه سپټو چاپیریالونو هوا تبدیل شي او د دې د پاره د وړې پکیسته چې د تهوی سیستم ان هوا تازه را داخلي او د داخل هوا باندې باسي نو دا یو ډېر ښه لارې ده او کده سی ومچی وازی نوی لاره هم داغه ده او هم دارنگ نور لاری هم شته چی در آدون در سطح تیتوالی مخنیوی ویسی اغا ده ده چی ساختمانی مواد چی مخکارون زینی کاشیانی دیو زینی تیکی دی چی اغو که در آدون سطح پا معمولی دول بندی زیاده ای اغا هم باید استفاده نیسی خو چون متاسفانه دا کار با دیر امکاناتو تارتیاولی ری پا دولتی سطح بندی دی نور مستندر دی داری دی تجارت وزارت نور داری چی کنترول دی کیفیت کهی اغوی باید پا دیر بندی یو فکر ولری خو اغا چی وست دی یو اجراسی عمل پا مقابل کدی نو یوازینه لاره تحویه دی چی اغا باید بداله کی
استاد ندلتم علمی مرکزونه استادی د علوم اکادمی ده مخکې تاسو هم دلته چې وای په د فزیک یا د اټومي انرژي په اداره کې متاسو کار کوي د دوه مراکزو د تحقیقات او پیسې کې مداسي څه په مجموع کې ولوستل چې تقریبا په دې تیرو یو لسو کلونو کې زموږ د محققانو د څېړنې د دنیا په سطح نه دی راغلی تاسو چې مخکې دلته کار کوو په یو مرکز کې د دوی د کار پیسې کې یو سراته وایسته او په مجموع کې څو مرکزونه فعالیت کوي د فزیک په برخه کې
هو بالکل د تاسو اندېښنه په ځای ده مشکل دلته ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د څېړنو د کړنلارې لپاره یو منظمه طرحه پالیسي او یو کړنلار نسته یو زور شی موجود ده د کابل پانتونو د لوړ زده کړو وزارت کې چې هغه متاسفانه په هماغه زاړه معیار باندې روان ده دا یو اړخ ده چې یو د پالیسي په سطحه یو چوکاټ نسته دوهمه برخه د امکاناتو نشتون ده تخنیکي امکانات ساینسي څېړنې په ماشین آلاتو باندې کېږي په لابراتوارونو باندې کېږي موږ دا هم نه لرو درېمه موضوع انساني امکانات موږ متاسفانه د ساينس د زده کړې ترویج لپاره اراده تر اوسه پورې نه ده کړې موږ ځینې کسان زده کړو ته لیکلي دي په دولستوي کې خو په ټولو یا منیجمنت ولوستای ده یا مو کمپیوټر ساينس په ولوستای ده زه دا منم چې د ټولو ته اړتیا ده په دې ملک کې خو د ساينس د ترویج او زده کړې لپاره قوي اراده بدای چې موږ هر کال په منظم ډول د ساينس لپاره ځانګړي پلانونه او ځانګړي بورسونه ولرو چې هغه یوازې د ساينس لپاره موږ دلته ډیر مشران استادان لرو چې هغوی له نوې ټکنالوژي سره به چې د لابراتوارونو په سنبال دي کله کله کې داسې نابلد د دوی ګناه نه ده دوی په خپل وخت کې ډیر ښه ځلیدلي ډیر محترم خلک او ډیر ښه ښه څېړنې کړي دي خو اوس متاسفانه دا برخه ډیر ضعیفه ده او لکه مخکې چې مرزو کو نه په ملت کې نه په دولت کې دا اراده موجوده نه ده زه یو مثال درته ښایم که یو څه ګیله هم سي خیر زه کابل پانتون کې هم معلم یم موږ ته ځینې سامان آلات جاپان او چین او المان دوی مرسته کوي دا سامان آلات چې موږ کله استعمالوو دا خو استهلاکي یو کیبل وشکیږي یو سرکټ وسوځي یو سی ساکټ وسوځي موږ چې دولت وړاندیز کړی یو کال بعد وړاندیز جواب راغلی چې بودیجه نه ایس تاسف بودی کوم چې دی ملک لنګ کروزرو ته بودی جستا سیمټي دیوالونو ته بودی جستا دی وزیر سه مشاور ته درې لک افغانۍ ماش بودی جستا دی میاستي په ما درې لک افغانۍ باندې مقابل پانتون کې دی یو مشاور په ماش باندې مو مجهز لابراتوار جوړولای شو خو مشکل د فقر نه ده مشکل د اراده ده، موږ فقیره اراده لرو دی د ساينس د پاره، یا هیڅ نه لرو او یا ډیره ضعیف او فقیره اراده لرو. دا یو اړخ د موضوع ده. بل اړخ، موږ په مجموع کې هغه څه ته کار وایو چې هغه کار نه ده. ځینې وخت په میډیا کې موږ اورو، زه خپله اورمه، وایي د دغه څېړنو په اساس چې ما کړی، زما خندای ورته راځي چې دلته چې د څېړنو د کړنلاره موجوده نه وي، پالیسي موجوده نه وي، اراده موجوده نه وي، د یو پنځو نفرو نه پوښتنه کول او بیرته د هغو جواب تجزیه کول، دا خو سروې ده، دا خو څېړنه نه ده. نو په مجموع کې د څېړنو په اړه باندې کلي اراده نشته متاسفانه. اوس راځم د څېړنیزو مراکزو په اړه. څېړنیز مراکز ستا د پوهنې وزارت د ساینس مرکز ده، د کابل پانتون کې د ساینس پوهنځای د لابراتوارونه پکې موجود دي په نسبي ډول باندې، هرات پانتون کې، ننګرهار پانتون کې، کندهار پانتون کې، همدارنګه د افغانستان اټومي انرژي اداره ده. لکه مخکې چې ما وویل، د انساني ظرفیت غټ مشکل هلته موجود ده. دغه تر څنګ موږ ځینې تخنیکي ظرفیتونه لرو. په دا پنځلسو کلونو کې مخدره موادو وزارت تا، د ګمرکاتو ریاست تا، د سرویس جیولوجی ریاست تا، د عام روغتیا وزارت تا، ډیرو نورو ادارو ته ډیر مدرن ماشینری، عصري ماشینری ورکړل شوی ده. ما په سرویس جیولوجی اداره کې ولیدل چې هلته آی سی پی ایم ایس یو ماشین ده، انډا کپل ماس سپیکتروسکوپی، دا په ډیر لوړ سطح دی باندې ریسرچ کې. یا څه چې هغه ماشین چې زه اوس په المان کې کاروم، شل کاله تر دې ماشین زوړ ده، خو دا هم دغه ماشین زه چالته ورلم، سپین کفن پرې راکش کړه، انساني ظرفیت موجود نه ده. بیا یو دوه نفر دوی ټرین کړي دي په المان کې، هغوی بیا اراده نه لري دې کار ته. هغو ته وایم چې وروره دا ولې وای، ولا صاحب ما ته خو دلته ټریننګ راکړی دی. بیا دوی ولاړو، نو چې تا ته چې ټریننګ درکړو، خو دوی خو به خود ځي، تا سره خو به نه کینی، خو اوس به د تا مسؤلیت ده. نو بیا عرض کوم، اراده موجوده نه ده. تاسو دا موږ میډیا وګوري، تلویزیونونه، راډیوګانې، په چی شي موږ اخته یو؟ زه مشخص چا باندې دغه نه کوم انتقاد، خو موږ اوس د افغان ستوري په ځای باندې چې سندرې وایي، په کافي اندازه سندرغاړي الحمدلله لرو، خو موږ په ډیر شدید قلت د ساینسوالو اخته یو. ولې موږ یو خپرونه نه جوړو چې خلک د ساینسي تجربو سبقت وکړي، یو څوک اختراع وکړي، یو څوک یو فکر وکړي چې یو شی جوړ کړي؟ دا به دا د ساینس د ترویج دپاره به یو غاټه پروسه روانه سي. یعنی دومره شی چې موږ کار چې موږ د هنر د ترویج دپاره، د ژورنالیزم او د اقتصاد او د ادارې او د منیجمنټ دوه شیانو دپاره کوو، د دې څلورمه حصه موږ خیرات غواړو له ملت نه، څلورمه حصه دی لسمه حصه دی توجه وکړي، او دا سوال له ملت نه غواړو، له دولت نه یې غواړو چې لطفا لسمه حصه یې ساینس ته توجه وکړي. نور کارې موږ ته راپرېږدي، که موږ ونه کول بیا تاسو حق لرئ چې موږ په دې چارایانو کې به دار وځړوي، مګر حد اقل لی خو باید موږ سره مرسته وسي، که نه یو توجه خو یې
ډېره مننه استاده. په دې هیله چې مسؤول کسان چې دي ستاسو دغه ګیلهیې اورېدلې او توجه ورته وکړي، د وروستۍ پوښتنې په توګه به دا ووایي چې دغه د خپلې جایزې پیسې کوم یو څه راته ووایاستئ، دغه ستاسو تحقیق چې کومه جایزه ګټلې ده، دا څه دي، څه امتیاز و تاسو ته؟
هو یو خو هغه ماغ سرټیفیکیټ ده چې درکول کی چې تاسو د المان د فزیکوالو اتحادی د کلنی پروګرام د چیرانو د رائے پروګرام لمړی کس غټون کوي انتخاب سوی. د تر څنګ د هریوس فاونډیشن په نامو باندې یو اداره ده، هغه د دغه سره یو ځای کار کوي، فزیکوال اتحادی سره. هغه یو څه نور نقدي امتیازات او یو څه نور سہولتونه پانتون په زده کړو کې په نورو مسایلو کې هغه ورسره مل دي.
استاد، په مجموع کې بهر څومره کسان په همدغه ساحه کې چې تاسو کار کوي او زده کړې کوي افغانان بوخت دي؟
هغه چې زه پیژنم څلور کسان دي.
دا له اروپا بهر په نورو
ملکونو؟ دا په امریکا کې، کاناډا کې، دوستان سره، هند کې، متاسفانه اروپا کې نشته.
دا مم په دې خاطر دا پښتنه وکړه چې دا کسان چې همدغه مصارف چې تاسو مخکې وویل چې دغه مصارف کوي، چې دې ته یم پام سي چې له هېواده بهر څلور کسه د ساینس په برخه کې او د فزیک په برخه کې تحصیل کوي، ګوندې پام ورته وکړي. ډېره زیاته مننه.
مهرباني.
خوشحاله
کوم.